درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د مخکخو خزو پروګرام چې له کابل څخه به زما همکاران په ژوندۍ بڼه وړاندې کې خبريږي، خو پیل له خبرونو کوو. په مخکې د دې سات خبرونو ته زه اجمل اندې وړاندې کوم. په تخار کې چارواکي وایي د دې ولایت د څلورو ولایتونو له تصفیه وروسته دا مهال په درقد ولسوالۍ کې نظامی عملیاتو زور اخیستی. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په جګړو کې وسلوالو ته ماتې ورکړې او یو شمیر سیمې یې له هغوی بیرته نیولي. په تخار کې چارواکي وایي د دې ولایت د څلورو ولسوالیو له تصفیه وروسته دا مهال په درقد ولسوالۍ کې نظامی عملیاتو زور اخیستی. د افغانستان د دفاع وزارت د مرستیال یاسین ضیا په مشرۍ د دې پوځي عملیاتو د پیلېدو راهیسې 13 ورځې تیر شوي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري نن ازادي رادیو ته وویل دا مهال امنیتي ځواکونه د درقد په ولسوالۍ کې وسلوالو وسلوال طالبان محاصره کړي او د پام وړ پرمختګ کړي.
در جریان عملیات د 67 نفر کشته به دشمن ورسیدل.
خغل هجری وی په دې اتل سرزنوی عملیاتو کې 103 پیته وسلوال وژل شوی چې د دوی مشان او قمندانان هم پکې شامل دي. پاین حال کې د وسلوالو د ټپیانو شمیر 123 ته رسیدي. د تخار والی وی د تخار د والی ویاند او افغان لوري ته په دې عملیاتو کې د څلورو سرتیرو دا تلفاتو خبره ومنله. وی ویل چې نه تن نور ټپیان دي. تر دې مخکې د دې عملیاتو په لومړیو ورځو کې په هوایي عملیاتو کې د شپږ تن محلي سرتیرو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی و. د خغلی هجری په وینا اوس په دې عملیاتو کې د امنیت ولایت کې امنیتي ګواښونه کم شوي. وسلوالو طالبانو د حکومتي لوري د دې دعوو په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. اخوا په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ویلي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په جګړه کې وسلوالو ته ماتې ورکړې او په دې وروستیو کې د وسلوالو مهم کسان له منځه وړي او ډېرې سیمې یې له هغوی بیرته نیولې. ارګ په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال میلر د یک شنبې په ماښام له ولسمشر اشرف غني سره لیدنه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو زیاتېدونکې ظرفیت او محاربوي وړتیاوې ستایلي او د وسلوالو په ځپلو کې د هغوی وروستي عملیات بریالي بللي. جنرال میلر د افغانستان د امنیتي او دفاعي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ زیاتېدل د وروستیو بریاو سبب بللي. د خبر پاڼې په وینا په دې لیدنه کې افغان ولسمشر یو وار بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ترهګرۍ ضد د مبارزې لومړۍ کرښه کې دي او د نړیوالې ټولنې ګډه همکاري او ملاتړ ورته مهم دی. نامعلومه وسلوالو په کندهار کې دوه پولیسو وشل. پر دغه پولیسو برید نن له غرمې مخکې د کندهار د اتمی امنیتي حوزې اړوند د فاضل کندهاري مکتب په سیمه کې شوی. د اتمی امنیتي حوزې د پولیسو یوې سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې د مالک په نوم د سرپوزي زندان د ساتنې د یوې پوستي قمندان او د هغې یو ساتونکي نن سهار د وسلوالو په برید کې وشل شوی دی. اخواله کابل څخه په ورکړل شو ریپورتونو کې ویل شوې دي چې نن سهار د 10 بجو په شاوخوا کې د ملي شورا ودانۍ ته تصویر مدرې توغندې لګیدلې. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنیو ته په یو واستول شوې پیغام کې ویل چې د توغول شو توغندیو له کابله چا ته زیان نه دی رسیدلې. تر اوسه دا نه ده معلومه چې توغندې له کوم لوري او چا توغولې دي. تاسوله ازادي رادیو نه خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په رهبرۍ د ځواکونو او کوز جنگیالو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویل سیمې خپل ټول پوځیان وباسي. په همدې حال کې فرانسې ویلي په سیمه کې د خپل پوځي او ملکی پرسونل د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم پر نوول ترکیه احتمال نیت لري چې د اصلي پلان خلاف خپل حمله نور هم پراخ کړي. د سوریې کورد ځواکونو پر نوول چې د سوریې له حکومت سره موافقه کړي چې د مرستې د ترلاسه کولو په بدل کې به د ترکیې يرغل دفع کړي. د ترکیې د عملیاتو هدف د کوردانو پر رهبرۍ د سوریې د ډیموکراټیکو ځواکونو شړل دي چې انقره د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی یو څانګه ګڼي. پی کی کی له دریو لسیزو راهیسې د کوردانو د کورواکۍ لپاره د ترکیې سره جګړه کوي. دا روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سعودی عربستان ته سفر کوي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې په فارس خلیج کې کړکیچ زیات شوی. د کرملین ویبپاڼې عربستان ته د دغه سفر یو هدف د تیلو په تړاو د موافقو لاسلیک کول بللی. ولسمشر پوتین تمه لري چې د روسیې په اقتصادي ډګر کې د عربستان پانګونې جلب کړي. په داسې حال کې چې واشنگټن پر مسکو بندیزونه لګولي، مسکو نه دی توانېدلی چې له ټاکل شوي هدف سره سم د خپلو ناخالصو تولیداتو اندازه 3% زیاته کړي. او د هنګ کانګ کې د ډیموکراسۍ پلوه فعالان په پام کې لري چې تر ونیزو رخصتۍ وروسته چې د تاوتریخوالي څخه د ډکو اعتراضونو شاهدي وي، نن هم خپلو لاریونونو ته